سلام ستړي مشي تاسو مخ حق لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګر ملتونو د ماشومان د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تیر کال نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن وو. دغه صندوق د یکشنبه په ورځ د فبروري 15 د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د ښځو انجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډیر شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربیره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په زلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربیره ډیر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پیښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په رښتون کې بسترې کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادونو سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبه په ورځ بی بی سي ته ویلي وو که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستانی لوبډلې په 300 کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته دغه لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوی نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلای شئ. نن د شنبه د قزاقستان په پلازمین استانه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته چوسیات ولرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوې دي.
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شیدو د هر څه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته.
په افغانستان کې ډیری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یل شوی یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړئ؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډیر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی. هر څوک یې کاري کله چې موبایل کارون کې دي نو اتمن موبایل د خرابې
لدی سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال، صفی الله ستانکزي او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیري ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستي کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. د اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د ناستي هرکلی کړی. نور جزئیات پر راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویب پاڼې د فبروري 14 د ناستي د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د غناستې د جوړېدو په اړه ملي رادیو ټلویزیون سره په وی مرکه کې لښکېلو هیوادونو د ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځانګړې توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول لاستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي ازادي رادیو ته ویل
حقیقت دا ده چې د آسیای مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده. اتیا لري خصوصا چې د ازبکستان جمهور رئیس یو افر وکړه په پاکستان کې دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزی آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
له نننۍ غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یو ځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او په پیوستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د ګوندیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بللې دي. د منځنی اسیا د زنګړو استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمرنې غونډې تیر کال د اګست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغه ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزی اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی ورسره سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې د 2015 کال پرتله شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نمړې واتو میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دوړو هیوادونو چارواکو لنډ مهاله وخت مهاله د 3 میلیارد ډالر هدف ټاکلې دي. نور خبرونه در سره صفی الله ستانکزي مخې ته وړي. ملتیا یو کړی
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې لر رسیدو سره سم د لمړنۍ خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاری او له بلې خوا بیوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې لر راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او اصنافو له مسولینو سره په لیدنه کې لاغوي غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیول لوړولو ډاډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورت کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شیدو د هر سلوټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر راتګ سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې د روژې مبارکه میاشت نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1460 افغانۍ وه، خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ وه، خو اوس په 360 افغانۍ او تر رسیدلې. د غراز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورۍ په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تیرونی بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر څلوېښت افغانۍ لوړوالی راغلی. خو د دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. تیرونۍ یوه لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړیږي. خو د دې خونې سلاحکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړیدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلوي شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او دغه راز په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغېز کړی.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جگزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې په رارسېدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپله تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو ودرش کال ورسته لا هم د هغه جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوري غوړولې په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د امدې ارغل عمل نور هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللی او اولادونه په جلا وطن کې زیږیدلی او چې پاکستان تر بل هر وخت د کډوالو د جبري استلو لړۍ تیز کړي او په غیواد کې کمپونه ورتړلې دا کورنۍ اړي شوی دا سی وات ترستنې چې خپلې دی خو اندې وړاندې ان دې او نه هم پکم کې چې خپل لیدای خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواغې شپږویشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستانه وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل یې واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپناهۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي ارسلواغې شپږویشتمې ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږېدلې.
روس په وخت کې د بندي سوي مجاهد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوي او بیا موږ ملته پیدا سوي دي. موږ یو خوره په کې کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوي. خو موږ ته ولدا سخت د موږ سي وزل تر هغه دي موږ تر یو شي ارام مسته د لکه مثال سره کوټه مسته دا یو شي نه لږ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلري وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلند دی او په افغانستان کې زیږیدل وایي افغانستان کې هر څه ورته نوې دي.
دا روس په ځان کې ما پلار به مونږ ته چې کولې چې مونږ واړو د روس کې ولم بیا په تلاسو می خونه تا په بیا و مونږ راول پاکستان ته بیا په مونږ کمپو کې زما مشران زونه دي ګورګان می دي اغیل مال ته پیدا شوی بیا مونږ بال بال ته دا غو مال ته پیدا شوی دا اوس چې مونږ خپل وطن ته راځو په سلو نه سکیږي راغلي هم دلته مونږ د چخکارو چې هم مونږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې مونږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه څو دلته مرا پورې خان دی وتا سماجر وي هم د سماجر بری
ډیرې دا کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هیواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې اوسېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړي. وروسته هم دغه هیواد د پریکړه لمخې او شمیر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
نو په کرای نیولې عمرسې به کولې د مهاجر سره راشن به ازادي وو د کار ازادي وو د روزګار ازادي وو تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یوش پکې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اسري ته داخلك پاتري ال ته کورونه نه لري پنځه لښ کاله چې پس ما چې سړی زی یو د غوډه سرپناه زی نه وي روزګاری نه وي حتی هغه خلکو سره بلدتي او غلاقې نه وي لري هغه سره بلد نه وي.
د طالبان حکومت د سلواغ شپږویشتې مل افغانستان د شوروي ځواکونو د وټلو د ودرشم تلین په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې که د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي واشنگټن به خپل لارې واځي تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګ د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت ایواز په غاړه واخلي خو غوړه بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکي وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغه منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 20 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې. دوی وایي که څه په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیز کورنۍ مشر کوي. ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني کټی چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
په پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل خودم پانتون میخوندم در بخش فارمسی ما خودم
ما خپل په هنتون لوسته ول فارمسی فارغ یم او مخکې می درملتون درلود دا تحولات چراغل نور می درملتون مخ ته وړین شو د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله می وچه دی برخه تراغلم هو څلور میاشتې کیږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته به تر سوای او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بر تخدم د پانتور استادې کوم چې استادان دی غلطه استادین پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو حتماً موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښوده بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
پلانډه جوړه کی. دوی وای د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاس کې د 1000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیم میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم د یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې له بیلابیلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسی او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي بلې باید پاملرنه وسي هغه دلیل ده چې 2.5 برابر پرمختګ زیات دی نه ډېر زیات پرمختګ کوي تقریبا د اوس د نړۍ ډېر زیات تندي په همدې برخه باندې تکیه دي او له دې برخې پرته دنده پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې مو په دې برخه کې ډېر زیات کمی او ګوري آنلاین ډېر زیات کورسونه شته په خپله ژبه کته چې لیسه دوره کې اصله خو ښوونځي څخه د باندې مهارتونو ته ورکړي او کورسونه ته ولاړ سي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو تولارتي اتمن باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تثبیت له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسني ستونزې دي د دې معنی نه کېږي چې موږ له زده کړو باید لري سو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې، او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تیر زیږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري